Seyretten.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه لندن روسه په اوسلو ښار کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوریت نظام چارواکي سمبالولي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي په وبین کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړ راغلی چې د روانې پنځمې پورز به د دې سفارت چاري بندې او د نوی د ناروې د بارنې چارو وزارت ته وسپارل شي د بین لمخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا سرلی او کناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لنجه بللي ویل دي چې د اجرا ورده د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیرای اروپای ودونو کناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګری له خوا صدر شوی اسناد دوی ته به اعتبار دي د طالبانو حکومت بارنه چارو وزارت د دې پریکړې لات له دې وزارت سره نه همغږیم د تعامل نشون او فساد تبلل دي له دې مخکې د برېټانیا د بارنه چارو وزارت پرون ازادي رادیو ته پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږمیاشت کې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د سولې لپاره د تدابیرو خبر ورکوي د ایران د امنیتي ځواکونو می قماندان احمد رضا رادان نن په وته لزنی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان بچ په ایران کې د سګنی قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېسل شي د ایران د کورنوي چارو وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د شری پترس کې ویل چې افغانان په فرهنګ خلک دی خو ځته کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشمنله د ملګرو ملتونو د کډوال د لیک کمشنری له خوا د ورکشي ورقم لمخ اوسمال پیران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد نه لري خو رنی رسنی وایي چې اصلي رقم تر دې لوړ دی تاسو مال چې په ټوله نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت مرسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان نجونو او هلکانو لپاره د انډول تعلیم د برابرولو لغښتنې لاس ونه اخلي ډان براون په بیان کې چې نن د وګي شپږ شلمه خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې لشپږم د لوړو ټولګیو د ځکون کنجونی او شرسلور میلیونه څوکۍ تشیدي کته په افغانستان کې د سر د سیرو سیمو تعلیمي کال د وری عمل په دویمه پیلې خو خغلی براون لاغو کورنۍ سره چې ماشومان لزده کړو به برخ شوی خو خوږی اترګند کړ د امریکا سفارت مرسلام درس افغان ماشومان ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسیو د دوام ډاډ ورکړی ویلي چې کله یوی خو په افغانستان کې د تشو ټولګیو او تشو میزور او څوکې سیرو خبر دی لبل خو هغه ماشومان چې د امریکا بورسیه ترلاسه کړی دي کولی شي زده کړي وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې مدیتونه به په نړۍ کې بې ساري دي ترک دا څرګندونه پرون د بشری حقوقو د شورا د 55 غونډې په پیل کې وکړې غزې تکړه چې دا مادیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو لوجې لګوخ سره مخ کوي هغه له ترک د طالبانو مادیتونه نه وړه او له جنسيتي په لاره ځپون کې وبلل زده تکړه چې افغانستان لنځوا کړه او نور ستونزې سره مخامخ کوي د طالبانو حکومت په دې روسي کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر خزو د نورو مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ دا قانون د خزو د چيري او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غاک اورات بولی د پاکستان په پارلمان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند 15 غړي نن د وګړي شلمت د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پارلمان غړی شعیب شاهین د پولیسو له شکایت وروسته پر چارواکو د برید وسله وال لاریون او غیر قانوني غونډې د تورونو په قضیه کې په محکمه کې راڅرګند شول ویل کېږي چې څلور نور وکیلان هم نن محکمې ته وړاندې کړل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبې پورس په پلازمېن اسلام آباد کې پراخ لاریون وکړ تاریخ حساب د تیر کال په اگست میاشت کې د عمران خان زندانی کې د روسه له سخت زپون کې اقدامات سره مخامخ شوې دي عمران پر دې پرده لګېدي تورونه سیاسي بللې او رد کړې دي چې نو وړې وایي سیالانی غوړي چې د ای لسیسه ډګره لری کړې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ ناميري له نړیوالو غوښتي چې له طالبانو سره د بي قید او شرط اړیکو جوړول څخه دی لاس واخلي د دې راپور جزئیات به په خبرونه لړ کې ووري د خوست زادي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ نښتي
تر نو وخت پورې د زیروانه وی دوړو ترفون خو بیا ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دي.
پکتیا کې پر وړو لوی کارخونو له پنګوالو د پنګي غوښتنه
وانه دي غریبان دي الله پاک دې باندې کې راو چې موږ به کې مصروف یو دې خلک غریب شته دي د فابریکې فابریکې جوړ شي الله پاک وکړ زمينه برابر.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روان سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې تور زیوړندې په بریټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو تندېخمن او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای خیاقتان بولي. نورحال پراپورک
په بریتانیا او د جرمني په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو لپاره کړی وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربا هیواد په غوښتنه به د روان سپتمبر تر 12 دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوی حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تیره شپه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان پاړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زمو کن دخنه چه مخ که ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چه که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی. بل د کډوالو د پناهغښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او باید له زیانګالو پناهغښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لګښتونو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تیرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، خو چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روان سپتمبر تر 28 خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیر اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماټیکو قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اگست په 9 خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي وو او ویلي وو چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
افغانستان د خزو انجینو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي رینا میری لا نړیوالې بدونو غوړي چې له طالبان سره د بي قید او شرط اړیکو له جوړولو څخه لاس واخلي. اغه لمیری پرون په خپل اکسپانه لیکلي چې د بشری حقوقو د شورا په 500 غونډه کې په وینا کې پر خپل دي غوښتنې ټینګار کړی دی. په دې ناسه کې چې پرون پیل شو د بشری حقوقو ځینی فعالان نیوکه وکړه چې له بده مرغه ځینې بدونه دي د دې پر ځای چې طالبان د غوی د کړنو له امله وبختي له غوی سره تعامل کوي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 500 غونډې د پایل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9 د دغه غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقوقو د شورا په 500 غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته داروخانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
international obligations د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 500 غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روهیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سولې لګواخ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسو د هوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به تاسو د هوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم ستاسو که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعاله هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
Contrary, we are seeing some countries are normalizing their relationship.
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپل اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروط کړو.
As we gather here today
دا په داسې حال کې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. کته هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو لامل د بشري حقوقو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي وو چې لنړېوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلې بندیزونه لری کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقوقو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د خوست ولایت په ازازی میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ایزې سرچینې وایي دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ فصلوالې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نښتې په وقفه ډول رامنځته کیږي چې له امله یې ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والیوین وایي چې نښتې تېره ورځ د وخته پای ته رسېدلې، خو په خبرې د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته سوي نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پورې د زیروانې وې دوړو طرفون خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی، خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحي ټولې د پالوس او سټي وان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي.
ډېر خلک د ځای شوي دي، د سرپناه دي، دلته کوم د خوراک ټیکاک کوم سرپناه ځایونه نه لري، او د سیمې خلک چې دي هغه بې کوره شوي دي، ماشومان، بوډاګان په شمول دي مارکز دله دې کورونه خوشي کړي دي.
له سیمې ازادي راډیو ته رسېدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه یي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې دا نښتې د دوشنبه ورځې ناوخته درول شوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند مستغفر ګوربز د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دا خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرښه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښامهال پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي ځواکونه هلته د تیارسۍ په حال کې دي.
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل، خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وزل سوی او دیارلس نور پاکستاني ځواکونه د هاوان په مرمۍ هدف ګرځول سوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګ د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستاني عسکر هم وزل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیورن کرخي اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې د سکیورټي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونه کسان د مړینې خبرونه را رسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یولاف ګالنت ویلي دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته د ستنولو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړانګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسېدلي. ریټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الماوسی امن سیمه ته ننوتی و. اسرائیل بي ځای شوی فلسطینی کډوالو ته ورسره لیدي چې لخپلو مينو وتلو ته اړ شول، ویلی و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه تروریستي ډله بولی ویلې دي چې وسلواله په دې سیمه کې نو روختیا پلان او د کمپ اوسیدونکو وایي چې د حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل لمخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 پیته فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوخته، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشري کوي ویلې دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلې دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشې کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حمله د تلفاتو په ګډون له 1300 ډېر کسان وژل شوي دي.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
د پکتیا اوسیدونکو له پانګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پانګونه وکړي. دوی وايي د بیکاری کچې د کمولو او نوري نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر به کار دي چې په واد کې د ویل لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بل لورشتمن کسان بیا په واد کې د پانګونې په خاطر یو شمیر مهمه اسانتیا غواړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شروع تر ته پکې د کار زمينه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانه سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانان دي، الله پاک دې باندې کې راول شي، موږ به کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، به دا فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو به خلاص شو، الله پاک به الله وکړي حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته په کې اړتیا ډیره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیګل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سې د پارک لري، ځنه موټر د ټیلر مرزي خورم زی وړي ډینو مرزي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي خلی ګټه د وکی، خو په مناسب ډول کېات تر څو چې ګټه هم ملت ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخستونکو ټول تر برخه من شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې له ایران هم واردیږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوی کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاد اسي اسانتیای ورته برابر کی زک اول کال د اول کال خو یو شرکت غ خپل مصارف هم مشکل د چ پوره کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار مندنه سکل موله ضعیف ده
د پکتیا اوسدون کی داسې محل لشتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
روزګان کې و 15 کلن ماشوم او وشولو به کې شپږ زره کسان اروزلي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلو راهیسې په یوه ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوی دی. نور حال په راپور کې.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وښو د کلاب پر روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلن رئیس په ترین کوټ ښار کې د وښو کلاب بخلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وایي خپلې د وښو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړي چې اوس مهال خپله ځان ته کلب لري. اسمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
منم اسمت الله دی. پلار محمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15000 شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي او راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پر کوخ اوس اقتصادي ستونزې دي. فلسکونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړې دي. کابل او د دې ځای څخه دوه کارم ابتدایي زده کړې کړې دي. او
د وښلو بو دغه ماشوم روزون کې وایي د ژوند لوی ارمانې دادی چې د وښلو بو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړي چې د وښو په لوب کې د بیلابیل ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وښلو بي ته په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندا دی. په شاندا کې هم څلور اسناد اخستي دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخستي دي. څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور رسول الله سره ونې راوم جایزې راوم دی ولایت ته. د ولایت په ساته ته نو دا چې موږ سره کومه کوي څو درڅو چې موږ لاړ نور ولایت ته بازیان وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس له خوا ورته د وښلو بیروزنه ورکول کیږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم له خوا روزنه غوره بولي. زیول حق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د اسمت الله بارک له خوا تمرین ورکول کیږي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زار ورځ دلته د ورزش ته پار راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زموږ استاد اسمت الله جان بارک ته دی باید پام نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورک شنورم د پرمخ باندې ولاړ. بالکل روزنه شو روزنه راته راکیه او تر نور استادان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ ته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد د تر نور استادان په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وښو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ور کړی وای
څنګه ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو لیدونکو او اوریدونکو تر دې وړاندې چې خبرونه تلل شو د تانګې څنګه خبرونه تاسو ملړو خترغه در وړاندې خبرونه لا لندن روسه پوسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدلي جمهوریت نظام چارواکي سمبل ویلان کړي چې خپل فعالیت روي په بیان کې چې پرون په ناروی کې د افغانستان سفارت خبر کړي راغلي چې تر رواني پنځمه پورز باندې د سفارت چاري باندې او د ودانې به د ناروی د بارني چارو وزارت ته وسپارل شي د بیان مخې ناروی د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې پور پاسټرلیو کنډا کې د افغان سفارتونو قزلګري خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا ورده د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ په ډیری اروپایي ودونو کې لکه کاناډا او استرالیا تفاصفارتونو قونسلګریو له خوا صدر شوی اسناد دوی ته به اعتبار دي د طالبان د حکومت بارنوې چار وزارت د دې پریکړې لاتل د وزارت سره نه همغږي د تعامل نشو فساد بلل دي لدی مخکې د بریټانیا د بارنوې چار وزارت پرون ازادي رډیو ته پیو پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار کړی چې بریټانیا به د افغانانو ملاتړ ته تفاهم وکړي تیرانی بمنتی چارواکی پر روانو چبندش پګ میاش کې لدی هواده د شوخ 2 ملیون افغان کډوالو د سلل پر د تدابیرو خبر ورکوي د ایران دمنتی ځوکونو ومی قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 ملیون افغانان به په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه به سل شي د ایران د کورنوي چار وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دی خو ځته کړ چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري له خوا د ورکړ شوی ارقام له مخې اوس مهال پیران کې شاوخوا 3 ملیون افغانان ډیر دي چې ډیرې قانوني اسناد نه لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي او روسي خبرمدا چې د سیمال چې پټول نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر سیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغانانو انجونو او ولکان لپاره دانډول تعلیم د برابرو لغښتنې لاسونه خلی ډان برام پی وبن کې چې نن خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې لښپګم ټولګیو د زکونکو انجونو او شرسلور ملیون څوکې تشېدي کته په افغانستان کې د سرتسي روسي تعلیمي کال د وری عمل په دوه پیلې کې خو غلې براون لاغه کورنۍ سرچې ماشومان له زکړو به برخې شوی دي خو خګي څرګنده کړی ده
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیره د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالې د مخه کوي
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د تیب د دې څخه فارغ شوي زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مسؤلیت مو څه ده باور پلاو کوي د دینم پانتون د ورځ مونږ د لسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې هداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده زه څه وکم زه کور ته فامیل ته څه شي راوړم
د دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي
کرونه کرونه کار پښوې دی مصرف پښوې دی اجکل راوځي په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیات د افغانستان لپاره نخبل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې تفکر ونه کی 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 1% ځوانان د افغانستان نه وتلی
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی
ا
اوریدونکو د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، یو شمیر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکان پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټ نه شي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلو که وایي د دې نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه ولې ښه وه د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړ.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغه سې اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کی او هغوی پوری ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
Thank you.
ژورنالیست خکوله وای چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کډرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسی غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېر ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. یعنې خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي، او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلاشی، ځوانان ته به کار زمينه برابر شي. کډرونه ک مونږه دا وایو چې هغوی باید صبر وکي، حوصله وکي، ولی تاسو خپل وګورئ چې ک بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله، هغه ونهل ته ډیره خواړی شوی، کرونه کرونه کار پښوي دی، مصرف پښوي دی، اجکل راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپل سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړ فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپل هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، کاغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کینی چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې سوه کی. بل لوري زور ظلم زیاته دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه ده چې اوس د ډیرو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هر کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بند شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور د په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنۍ حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرعه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دی وی سیف لاری یا دی وی محفوظ لاری نه هغوی نور هیوادونو ته ولاړی شي. حتی که مونږ یو لاند مثال ورکو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزه هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دي ته مجبوریږي چې د قندهار لارې، د مثلا د ننګرهار لارې، یا د نو پکتیا لارې، خوست لارې، دغه ولایتونو چې کوم سره دونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکړو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوي. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کیږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد ویلی پردی وطن کې د سویل کا یو زندان پردی وطن کې ژوند کول ډیر سخت ویل د غزوانان مجبور دي هیڅوک لمستی نه راځي لمجبوریت راځي کال تور ته زمينه برابر شي فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیوا تزړک کی
بله د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمينه ډیره مساعده و مثلا مکتبونو ته تللی سوای پانتونونه خصوصي پانتونونه دولتي پانتونونه ورځ تر بلې زیات سوي او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی و یو دم هر څه ګډوډ سول تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو
فرشته جانې که تاسو دغه تیر دوه درویش کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسیږي دغه خپل د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي یعنې تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو نو دا ټول هغه څه دي چې که تېرې دوره کې خلک راوتلي وو په دې دوره کې نور ځوانان ووتل دا به بیا د همدغې دولت قصې کوي که چېرته د دغه وضعیت مخه ونه نیول شي ځوانانو ته کار برابر نه شي د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونه شي د هغوی مشکلات وانه اورېدل شي فکر وکړئ چې دا هماغه د دوو درویشتو کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو بې قدرو پاتې شولو دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري نو پوهیږي چې څه وکما خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وا که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړنې سمې به ولی که په واسطه وک په هر څه راغلی او د اقل دولسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا مسترو یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو ولی په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي هغې ته دوه درې ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی تاسو دولس کاله مکتب وګورئ دوه درې ورځې ټریننګ وکړئ نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي و اداره به څنګه پرمختګ وکړي نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي سخت راغلی سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تاک تزرخ کوي دغه مشکلات ورته بیان کړي کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي دوی ته به ورځې خوري به اخلاص دلته ډېر ژوند سخت دی پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي دلته چې ته نوی راشي اول خو به د اسنادو موضوع وي د کار اجازه به درکوي په کلونو کلونو به پروت وي دلته ډېر مشکلات به حد به اندازې او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي د مور پلار سره کینی خواله وکي دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مرګ دی او مرګ ته لبی کوي دي نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک به دلته راورسیږي صحیح ده ډېری ځوانان لاړو اوس نور هم دې ته اوسیږي هغوی وایي چې هله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي هغوی به محفوظه لار به وه ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ هغې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپله ځوانان چې یو فکر وکړي عمیق فکر وکي په دیواني جوړ فکر وکي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو چې فکر کوم چې هیڅ وخت دې شي انتظار نه کوي او بهر هیوادونو ته خیر مالک څنګه چې تاسو یادونه وکړه وطن کې مشکلات شته، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي پټول افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکي او دوی بل دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تعلیم چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې ویزه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت خودو وایي چې هغې سره ناستم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ؟ وایي هغو ټول ماته په ژړا شول وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي او څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیڅ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي او هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، دا خپله د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټه شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
دران. دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
خبر ماتا لا من خبر ماتا لا من خبر می مرده دشمی سبانا سب ما میلی سمیا
رہی مستا تپار زلفی جوڑم